په کابل کې د سهار 9:25 وې. السلام علیکم. دا ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د 1499 کال د جدې دوهمه نیټه ده چې د 2000 شلم کال د دسمبر له 28 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د ننګونو په اړه راپور کې وایي چې د خبريالانو ملاتړي ډلې حکومت د رسنیو د کارکونکو په خوندیتوب کې ناکام بولي. ظفر با ظاهر هم دا مجله تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالعبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالعبدالله د یوه هیئت په مشرۍ د دوشنبې پر ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه شنبې له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله تروریستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو دا ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. اخو د کندهار امنیه قمندانۍ وای په ارغنداب ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شول. د امنیه قمندانۍ وایان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پر ماپښین سوې ده.
د بورډای په سیمه کښې د وسلوال تر هرګرو شخصوي مین د ملکي وګړو پر زرنج موټر سایکل باندې چاودنه کړې ده چې په پایله کې د دوو کوچنیانو په ګډون څلور ملکي وګړي په شهادت رسېدلي دي او یو بل ټپي سوی دي.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ تر څنګ له ژړۍ پنجوایي او ډنډ ولسوالیو څخه هم د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لاره تېر ماښام په یوه ترافیکي پېښه کې اووه کسان مړه شول. پېښه له یوه ټیلر موټر سره د یوه تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات د روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل چې په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. او په خوست کې نن سه شنبې د پنځو زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ به د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام کوي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یوه غړي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل محمد شیر مسید یک شنبه ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لومړی یې په کراچۍ کې پر کور چاپه ووهل سوه. یو پولیس د نوم نه ښودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تېره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلټونو په موخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هېواد کې جوړ سوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یوه ویډیو کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کرونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره سوې چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. دا لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1980 کال کې له امریکا په روانه سوې الوتکه کې د چاودنې سبب سو. په هغه الوتکه کې د چاودنې له کبله 270 کسان وژل سوي وو چې 190 تنه یې امریکایانو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 103.3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوه د تودوخې لوړه درجه 8.-1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.0.
تاسو د خان محمد سینس خموده هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په غزنی کې د یو خبریال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبریالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي.
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که افغانستان وغواړي فاطمی ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت له دې موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو.
دا به هم ووري چې استرالیا څیړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. او د ژوند پرنګونو کې اوري
نو می مناندې زه فلان لته دکان کوم، فل دکانداری کوم، او زکرم کړي کسان سیمه، او زکرم خارج کړي هندستان کې نکړي.
دا مجله مترونی موجوده د تایروشان په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د خبریالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې په پاتراتلو تورن کړ. نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبریالانو د یوې ټولنې د مشر تر وژل کېدو وروسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوښینه ښودلې ده. سلیم محمد صالح پرې راپور لري.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلې په لویو او وړو شهرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تېره شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شاغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبریالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه. موږ د افغانستان امنیتي ارګانونه په ملي او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لک تر لک دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جره وسیری.
په غزنی کې دې پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندېښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سوله څار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اجانس خبریال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن یې په نتیجه کې رحمت الله نقزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي چې دې کار واقعا هم د خبریالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، منفي اغېزې ورباندې کړی دي. خبریالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي، او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم دا د خبریالانو لپاره ډېره سخته وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه، وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خو د نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دي عملي ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو له پوښښ او انعکاس څخه ویره لري. په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي، چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي هڅې پیل شوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگاران
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفي څانګې دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یواش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دوستانو، د خبریالانو د نه خوندیتوب په اړه داسې مهال انتقادونه کیږي چې له نن څخه 40 ورځې دمخه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم د ده په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې ووژل سو. کورنۍ او نور د خبریالانو د دفاع ټولنې د حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې عاملین د قتل عاملین ونیسي، د ښاغلي دایی د فعالیتونو د درناوي په پار او د وژنې د تعقیب لپاره. زما همکار اجمل تورمن په دې اړه یو تفصیلي راپور لري، په ګرځ به یې واورو.
لشکرګاه څخه 30 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمه ته ځم چې د جوارو
دا د یو کس نه بلکې د یو ولایت خکو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د روان زیږدیز کال د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د د په موټر د نخلول شوی مقناطیسي ماین په 14 کې ووشل شو. د افغانستان پولیسي جرګې کې د هلمند ولایت د خلکو استاد غلام ولی افغان وایي
الیاس دایی یو د وګړو ځوانانو څخه وامه شاید د هلمندي ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندي ولسونو आवाज د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پرې رساوه. د الیاس دایی څخه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان وو.
دایی درې دیش کلن وو، واده یې کړی وو او د مهربان په نوم یې یو دوه کلنه لور درلوده. الیاس دایی په تیرو 12 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبریالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او د غشانی د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس د وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه نیټه اعلان وکړ چې د نوموړي وژونکي نیولې دي او اعتراف یې خپور کړ، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویل شوي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وای دوی د خاغلی دای د وژونکو د علنی محاکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی آزادی راډیو ته وویل
د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د اروخات دایی او نورو شهید ژورنالیستانو قاتلینو تاشد مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د ایدیاس دایی ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وه، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالی نه شو. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحمانی هم د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغه وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. نوموړي وویل چې په امنیتي بنسټونو کې کادري ضعف او مدیریتي ناتوانۍ موجودې دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابتې شوي باید بیا کتنه پرې وشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس په اسمه سروند خبرو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې پر یوې داسې موضوع لیکنه خپره کړې چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لورې پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو ایستل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه وروسته له دې راوپارېدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستانه ټول پوځیان باسي. ډېر امریکایان د دې پلوي دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په شان برید ته لاره هواره شي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کېږي، بلکې له شلو کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت ویلي وو له افغانستانه به تر کرسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیري پرېږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یوه نوې شمېره ښوولېده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اورېدلي وو چې شاوخوا یو تریلیون ډالر یې لګولی دي، خو دا ورځپاڼه لیکي چې له 2001 څخه امریکا پر جګړې 3 تریلیون ډالر لګولی دي. ورځپاڼې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورځپاڼې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تېره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه 4.5 میلیارد ډالر لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی، کورونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کېږي. په دې لیکنه کې د درویش کلن محمد وکیل کیسه راغلې چې د زړو شیانو دکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سرو کار لري او هر ورځ لسکونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټولنیز واټن، د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کرونا له سره نشته، دا هسی درو خبره ده چې حکومت جوړه کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس کله چې د سږکال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کرونا افغانستان ته راغله، حکومت د څو اونیو لپاره بندیزونه ولګول، خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د څو اونیو لپاره وو. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کرونا بل څپه راغلي، خو د افغانانو لپاره کرونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یو افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبری نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغات دي.
او زم یو نړیواله موضوع اخلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ک افغانستان وغوړي فاطمیون ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف برای له تلو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې مشت افغان وګړي په خپل خوشه د سوریه جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځینو پناه غوښتونکو ویلي چې د ایران لخوا د ځینو امتیازونو په بدل کې د سوریه جګړې ته ځي. سلام محمد صالح نور راپور کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د سوریه او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیر شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیون ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت له دې موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو له ځواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي فاطمیون ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلي چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوسییټډ پرېس خبري اژانس په تیره مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زرو زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دغو افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپلو مذهبي عقایدو له مخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 1500 زرو افغانان ونډه لري، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس په سوریه کې د دوی شمیر 2000 ته رسیدي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیعهګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیعهګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په تیره مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د طبابت ډګر ته ورځو. استرالیایي څېړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. د دوی په وینا مصنوعي ذهانت هغه میکروبونو پیژندلی سي چې د درملو په وړاندې مقاومت لري. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
مصنوعي ذهانت چلن سبا په اړه ډېرې خبرې کیږي، په ډېرو برخو کې کارول کیږي. په انټرنیټ کې د خلکو تمایل یا لیوالتیا معلوموي او پر هغه اساس د انټرنیټ کاروونکو ته اعلانونه شي، خو له دې سیستم څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي. په استرالیا کې تازه د خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی دی. د دغه هیواد څېړونکي وایي د مصنوعي ذهانت په وسیله د سوپر بګ په نوم خطرناک میکروبونه پیژني. سوپر باک میکروبونه د انټي بایوټیک په وړاندې مقاومت لري او انسانانو ته داسې خطرناکې ناروغۍ لېږدولی شي چې درملنه یې اسانه نه وي. د څېړونکو په وینا هر کال تر 2000 ډیر کسان په نړۍ کې د سوپر باک په وجه د ناروغۍ له کبله مړه کیږي او اټکل کیږي چې تر 2025 پورې به د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر په کال کې نږدې 10 میلیونو ته ورسیږي.
خو د استرالیا د فدرالي حکومت په 3.4 میلیون ډالر بودیجه د الفرد په نوم د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس یو نوی سیستم جوړ شوی چې د میکروبونو جنیټیکي معلومات او د درملیزو څارنو الکترونیکا ډاټا څیړي، د میکروبونو مقاومت ارزوي او په نهایت کې خطرناک سوپر بګونه پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس په ورسو د مهمو خبرونو لنډیز ته چې تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ څخه لرو. د ملي مصالحي علي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه د غهیبات د ملي مصالحي د علي شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. شغله عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او هغه وویل چې د کابل د امنیت او نظم لپاره د مبارزې په برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. د کندهار امنی قمندانی وایي په ارغنده ولسوالۍ کې د سایبر سای سوي ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لاره تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه سوي دي. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات روغتیا ریاست مطبوعاتو مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل چې په مړو کې 2 ماشومان، 3 ښځې او 2 نارینه شامل دي. په خوست کې نن سه شنبه د 50 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کېږي. دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر 30 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پي ټي ایم یو غړي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې محمد شیر مسید یک شنبه نه وخت هغه وخت ونیول شو چې لومړی یې په کراچۍ کې پر کور چاپه ووهل سوه. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ سوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دمیتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې دا خبره وکړه او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. اوس به هم د ژوند رنګونه وورو.
د ژوند رنګونه
نومی منان ده او کابل اوسیدون که ما
منان جانه چه کار کبی؟
زه فیلان للتا دکان کهو پلا دکانداری کهو
چنگ از دکری دی کدی؟
او زکریم کدی تیسان سیما او زکریم خارج کی کدی دی هندوستان کی نکدی
چنگ هندوستان کی مزدکری کدی وزیفه در تا پایدان شو؟
نه تروس پوری خو لسی یاغم نشت دکریم یا افتا کی دو افتا کی گی و فارغ شو هم رو گرد پلتنی کهو او خدای مې روان کې دیش پیدا شي.
یعنی چې د شتله اسنادونه دی وړي څه جواب درکړای؟
ها اسنادونه مو وړي دي خو اسنادونه سربېره دوی جواب مثبت تا خو بس نن سبا خدای ته پته ماشه نو پته مې موږ ورته پته مې نو
دا څونه وشته تجربه نه لري
کاری تجربه غواړي خو دا خنده چې موږ هیڅ تجربه دونه نه لرو کنه مطلب مکتب نه فارغ شوی بیا تل یو مستقیم نو کوشش کوو خزای ځان ته پیدا
دلته څنګه راحتای چې زکړه دم په هند کې کړی بیا غلل ته دکان کې راحتای د خپل ژوند نه کڅنګ
او شکر ده په هر حال کې شکرګزار خپل ژوند نه بس خدای چې خوشاله بده چې خپل شخصي کاروبار می ده خو ډېر ځوانان شه چې ډېر بیکاره دي. بیکاره نه دوی عام شخصي کاروبار لري او نه زده کړې کړي خو دوی مایسه کیږي خو زه شکر د خپل شخصي کاروبار لرم او هغه مخته وړم او نور توکل په الله څه کیږي.
ځینې ځوانان بیا د تعلیم او تحصیل صرف د پیسو لپاره کوي د معاش لپاره د وظیفې لپاره تاسو څنګه؟
نه ما تعلیم کړی دی شکر ده ډېر لاسته راوړنې لرم هند کې انتر دي چې دوی ماته داسې هغه ویلي چې تعلیم ما د دې لپاره کړی چې خپل خپل هیواد ته خدمت وکړم، نه دا دې پیسہ دا ماته هیڅ ارزښت نه لري په ژوند کې، پیسہ پیدا کیږي خو خدمت کول او د خلکو زړونه ګټل دا یو هنر غواړي.
دوستانو د پښتو خبری مجلې مطلب هم دومره دری مجله به سلطان محمد سرور درته وړاندې کړي.
فریبا جان تشکر.